السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درنو ریدونکو تاسو به خبرونه اوریدلی وی ترکیه ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو قربت توپ کوي د ترکیه صدر اعظم په کابل کې د سفر په وخت ویل چې ترکیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د مذاکرات ملاتړ کوي صدر اعظم بن علي یلدرم په همدغه وخت کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره دغه بېساري فرصت او دغه بېساري موقع د لاسه ورنکي نو موږ هم لازم وګڼنه چې نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې په همدې مسلې باندې وغږیږو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د کوششونو لپاره د خبرو د پیل کېدو لپاره د ترکیې نقش او رول بسوي او ترکیه چې وایي چې غواړي کوربتوب کې دا به څومره مؤثر وي تاسو څه فکر کوئ درنو اوریدونکو د افغانستان او ترکیې ترمنځ اړیکې تاریخي سیاسي او ډیپلوماتي اړیکو ته چې تاسو وګورئ څه فکر کوئ غیر له دې چې ترکیه کوشش کوي انډونیزیا هم د سولې لپاره د منځګړتوب او کوربتوب خبره کړې ده هغه کوششونه هم روان دي ځینې نور ملکونه هم غواړي چې همدغه سي دي کوششونو کې برخه واخلي خو اوس دغه دوه ملکونه مطرح دي چې یو اندونیزیا ده او بل ترکیه تاسو وګورئ دي ته چې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو لپاره د دغو ملکونو په منځ کې کوم ملک به وکړي شي چې د سولې خبرو ته لاره اواره کړي ستاسو نظر ډېر مهم دی خپل نظر د امریکا غاښنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ مننه چې خبرونه اورئ نن موږ په دې مسلې باندې د بحث لپاره دوه محترم ملمانه رابللې دي فکر کوم چې دوی به پروګرام ته تشریف راوړي وي د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی نادر خان کټوازی صاحب دی همداشان د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو انتظار خادم صاحب د خبرونه ملمانه دي زبا درنو اورینونکو ستاسو په اجازه زه لوګورم چې ملمنو پروګرام ته تشریف راوړی دی یانه انتظار خادم سه پروګرام درغلې
سلامونه تاسو ته کوتول شي
و علیکم سلام کټوازه سه محترم ستړي مشه په خیر راغلی
وره سلام علیکم خو تاسو ته خادم سه وکول اورینونکو سلامونه ونیکی
و علیکم سلام ستاسو دوړنه مننه چې پروګرام ته راغلی سه کلاین قطع شو نو بیا به دوباره تاسو ته زنګ وهو پروګرام به نیم ساعت وي نو په دې خاطر باندې اوریدونکو به هم حوصله کوي کله کله دا مشکل پیخیږي ښه اوس خو نن اصلي خبره دا ده چې ترکیه وایي غواړي کوربتوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چې په دې اواخرو کې یو لړ مسایل پیدا شول د افغانستان او پاکستان ترمنځ مګر سولې زمخ کې تاسو ولیدل چې پاکستان بیا هم کوشش کړی دی او افغانستان هم چې دوی خپلو کې سره خبرې وکړي تر څو پاکستان همکاري وکړي طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي ترکیه هم غواړي دغسې همکاري وکړي نو د دې ځینه به پیل کړو ستاسو دواړو نظر غواړم چې اوریدونکي واوري چې څه فکر کوئ د ترکیې او افغانستان اړیکې بیا د ترکیې او پاکستان مناسبات وړیکي دغه دواړه چې تاسو سره مقایسه کوي څه فکر کوئ چې د ترکیې منځګړتوب به رښتیا هم په همدغه سې یوه موقع کې دغه زمان کې دغه حالاتو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته لاره پرانیزي کوششونه به کامیاب شي انتظار خادم صاحب کول ستاسو نظر واورو لاند
کورمدان زه باور لرم چې ترکیه د خپلې تجربې په بنیاد باندې چې هم په جنگ کې لري او هم په سوله کې لري او هم د کورنی تاوتریخوالي د هغه مهار په برخه کې لري فکر کوم چې قابلیت لري دغه توان هم لري چې افغانستان د سولې په مزله کې دخیل شي برسیره پر دې جزئیات ته وروسته لاړ شو د دوی د پاکستان سره دا سره وابط چې نه د جنگ حالت ته ورته دی او نه هم کې د دوستۍ لکه نور ځایونه سره چې په دغه سیمه کې دوی ځین جوړې دي او د پاکستان سره خپل اړیکې جوړې کړې دي ولې په تمام معنا باندې د ترکیې د بهنې پالیسۍ پر بنیاد باندې چې د افغانستان سره لري او خاص کر هغه علایق د افغانستان په خاورو کې لري هم توان لري هم اراده لري او هم نیت لري چې د افغانستان په سوله کې کار وکړي او نقش ولري او فکر وکړي
خا نادر خان کټوازه سپ ساس نظر سده
مننه نیما په نظر باندې ترکیه له افغانستان سره هم ډیر زړه تاریخي کلتوري او دینی اړیکې لري مولا دې سره سره له پاکستان سره هم دې ترکیه اړیکې باندې ډول باندې دی او پاکستان سره لاندې دی اړیکې لري او مخکې هم په ترکیه کې دغه شناسې سوي دي د افغانستان د ښړې د حل لپاره مګر هلته بیا داسې نتیجه نه ده ورکړې ځکه چې په هغه کې موږ تاسو لیدلی چې پاکستان په ډېرو مسلو کې رښتینی نه و دغه وسنۍ نړیوال حالات او شرایط د ترامپ دغه روسي ستراتیژي او پاکستان باندې فشار کېدل شي ګټور ثابت شي موږ یې باید له مثبت نظر وګورو او د ما په نظر باندې کچیرته پاکستان له زړه وغواړي ترکیه موثره تمامه ده شي ځکه چې ترکیه ګټې هم له افغانستان سره تړلې دي او هم له پاکستان سره نو ترکیه کولای شي چې په دغه مابین کې د خپل رول ولوبوي.
ښه، دوی ترکیه کله افغانستان او پاکستان سره خبرې کوي، دوی خبرو ته سره کینوي او رول لوبوي، نو خبره بل اخر دې ته راځي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی. اصلي خبره خو دغه ده.
بله بله، اصلي خبره د موږ وخت دغه ده چې خبرې باید چې د افغانانو ترمنځ وي. افغانان هغه طالبان چې هغه افغانان دي او ځانون افغانان بولي هغه او د افغانستان سره مور حکومت سره یا د افغانستان سولې شورا سره هغه چې له هر څه سره ناست لري دغه ته زمينه برابرول د ترکیه حکومت کې چیرته دا کار وکي او دغه ته زمينه برابر کړي دا به یو ډیر لوی کار وي، ډیر لوی خیر کار وي.
ښه، مخکې خو دا خبره وشو چې په ترکیه کې څو غونډې شوې دي خو نتیجه نه دا ورکړي ځکه پاکستان رښتینی نه و. نو اوس انتظار خادم صاحب، تاسو دواړه په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړئ چې دغه د پاکستان باندې د امریکای فشارونو ته اشاره وشو چې د دې فشارونو په نتیجه کې به تاسو امیدوار یې دغه فکر کوي چې دا ځلې به ترکیه وکړه شي چې پاکستان دې تراولي چې د افغانستان د حکومت سره د زړه له کومې همکاري وکړي او طالبان دې هته راولي چې واقعا د سولې دغه فرصت نه استفاده وکړي، لکه څنګه چې الدرم په طالبانو باندې غږ وکړ ویل چې دغه نادر فرصت نه طالبان ته ویل چې استفاده باید وکړي او دا فرصت د لاسه ورنکړي. تاسو څه وایئ؟
په 2019 کال کې په باکو کې د افغانستان د آسیا د زړه کانفرنس وشو چې په هغه کې د استانبول د پروسی چې په 2019 کال کې پیل شوې وه د ترکیې په اساسو باندې او د هغوی په ابتکار باندې پیل شوې وه. په دې کانفرنس کې له هغه وخت ترکیې مهم نقش درلودلی دی. په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان او ترکیې ترمنځ د افغانستان د صلح په تړاو باندې بحثونه سره وشو مګر نتیجه ورنه کړله او کاملا مخصوص په دې باندې اعتراف کوم. مګر یو څه چې هغه ټول ته باید واضح وي، هغه دا دی چې د افغانستان قضیه یوازې ترکیه په مزرعتوب باندې کیږي، کدل ته اعلان پیدا کیږي او په ترکیه مغواړي چې د افغانستان پاکستان او د دوی ترمنځ حد اقل د صلح باس یو عملی میکانیزم په محدوده کې بحث کی. دا د وسه دا یو قدم دی، مګر کله چې موږ د افغانستان د جګړې خبره کوو دلته کورنیو موضوعاتو خبره، دلته د غربت مسله، د فساد مسله، د نشیتو کو مسله، په سیمه کې د دول ډیرو هیواتونو د نیابتي جګړو مسله او خاص کر د نړیوال ټولنې او په سر کې د امریکا د ناکام پالیسۍ یا ترجیح خبره چې تر ډیره حده پورې په قضیه غیر قضیه ده باندې وشولو. لا ټول د باعث چې افغانستان ته څو هره نظر له تر اوسه د ترکیې نقش هم کمرنګ کړی دی. ولی کله چې د امریکا په پالیسۍ کې تغیرات راځي، کله چې پر پاکستان باندې فشار راځي، د پاکستان لپاره دوه انتخابات کې خوده کیږي چې یا هم د افغانستان د جګړې لاس واخلي، د افغانستان په صلح کې حقانی ورشنه رول ادا کوي، او یاد چې د ملګرو ملتونو ناټو غړو هیوادونو اروپا او د امریکا له مخالفت مخامخ شي. ګوري خاقان باسی راتګه د اروپای اتحادی په حرکتونه همدارنګه د امریکا د مختلفو اساسو راتګ چې باغه کې د مات سمو د ټولو حرکتونو تر شا د تولیدي پالیسۍ د تغییر مسله مطرح کیږي. نو کله چې دغه ټول حرکتونه سره یو ځای کوو، به د ترکیه د مزګتو خبره کوو یا هم د طالبانو سره د خبرو د مذاکرې د پیل خبره کوو، فکر کوم چې نتیجه ورکړي ځکه اوس نو حالات او زمان او مکان د لپاره برابر شوی دی.
ښه، او به خیر تاسو مخکې کټوازه سه بویلې چې د خبرو نتیجه نه د ورکړي مخکې خبرې شوې دي، اوس څه فکر کوي او څومره تاسو اطلاع لري او باور لري چې طالبان به د ترکیه په مزګرتو خپل پالیسی خپل د ریزونه بدل کیو خبرو ته به حاضر شي کی بني؟
بل ما مخکې زمدا خبره مې وکړه مګر لدې سره سره ما وویل چې که چېرته پاکستان دغه اوسنیو حالاتو شرایطو دغه نړیوال تغیرات چې راغلي دي دغه دې ته مجبور کړی یا سوالی وي نتیجه ورکوي. دا چې طالبان با دې ته حاضر شي که به نه شي حاضر یو شی زه مثبت وینم چې طالبانو ته د ولسمشر دغه وروستی پیغام چې وو دغه به نور کله طالبانو د سولې پیغام ډېر زره دا و مګر تر اوسه پورې طالبانو دغه پیغام ته د مثبت یا منفي جواب دې ردو یا د هغه جواب نه ده ورکړی. له دې معلومېږي چې د طالبانو په منځ کې هم دغسې خبرې به د دوی په خپل منځ کې هم سره روانې وي چې موږ څنګه ځواب ورکو، آیا موږ د سولې په خبرو کې برخه واخلو که یې نه واخلو. دغه نړیوال شرایط هم ته طالبان تحلیلوي ګوري چې وضعیت داسې ده چې که چېرته موږ په دغه پخواني ضد باندې ودرېږو نور دغه دولت دا وروستی پیشکش چې طالبانو ته کړی ده یعنی ډېره لارې په طالبانو باندې بنده کړې ده. خو له دغه سره سره د خادم صاحب د وینا په تایید باندې دغه مسله دومره وړه کوچنۍ مسله هم نه ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو تر منځ یې موږ وګڼو یا دلته د ترکیې درېمګړیتوب متکیه داسې مؤثر وبولو چې دا مسله باسي نه دلته ډېرې ښکېلې خواوې دي پکې. مګر که چېرته دغه د خبرو مېز ته اجرم چې دغه هم زه ډېر لوی پرمختګ ګڼم.
دا ښکېلې خواوې چې تاسو ویلې دا څوک دي ستاسو په فکر؟ دا کومې خواوې دي؟
د ښکېلې خواوې ګوره دلته خو د افغانستان په مغه کې اوس اول د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه یا ناټو د سیمې هېوادونه لکه چین، ایران دا باید موږ تاسې له نظره وانه چوو. یعنی هندوستان دغه ټول هېوادونه په افغانستان کې خپلې ګټې لري او په یو نه یو ډول باندې د خپلو ګټو ساتنه او ملاتړ کوي. نو که چېرته دغسې دغه ټولې خواوې دغه کېلې خواوې په صداقت باندې اقدام ونه کوي، نن موږ تاسې وینو چې روسیه له طالبانو سره په یو نه یو ډول باندې یعنې دوی اعتراف کړی دی چې دمو خبرې دي ورسره او د افغانستان حکومت یې اوته وسلې ورکوي طالبانو ته، دغه خبرې هم روانې دي. نو دغه چې یوازې د افغانستان او پاکستان او د ترکیې ترمنځ د دغه خبرو نتیجې ته که موږ دومره امیدوار شو چې دا به دا مسله حل شي خو نه شي کېدای، مګر دغه څه امیدواره یو چې که چېرته دومره وشي چې دغه طالبان او د افغانستان د دولت لخوا هر څوک چې وي مخامخ سره کېني خبرو ته په یو میز هم کېني یو خبرې هم چلاند شي یوه ورځ دزبندي هم وشي دغه هم زه یو لوی پیشرفت بولم.
ډېره مننه نادر خان کټوازی صاحب. انتظار خادم صاحب، د کټوازی صاحب خبره چې د روسیې او د امریکې مسله مطرح شوله، نو اوس تاسو په دې رڼا کې وګورئ چې څنګه کېدای شي. نو یو خواته روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي لکه چې دوی ویلې، کومکې خبرونه او رپورټونه موږ ته راغلي دي، دا خبر صحیح ده چې داسې ویل شوي دي چې روسیا کومک کوي. بیا په سوریه کې د روسیې رول ته وګورئ، بیا د امریکې دریځ ته وګورئ، نو دغلته څه فکر کوئ؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟ څنګه دغه مسله حل کېدای شي؟ ځکه اوس دا مسله د چین او د پاکستان او د ګاونډیو ملکونو نه راووته، داسې دوه لویو ملکونو ته د سر را ورسېږي چې روسیا او امریکا شوه. خادم صاحب
سوال دې لګو، روسیا او ترکیه ترمنځ کومې اړیکې چې دي دغه اړیکې خراب هم دي، د دواړو ختیځ اروپا کې یعنی هم په آسیا کې هم په اروپا کې قرار لري، دوی د عظمت په لحاظ باندې، تجارت په لحاظ باندې او د همسایتو په لحاظ باندې، د شریک ارزښت په لحاظ باندې خپل رقابتونه لري. تاسول بل چلته کارلوف د روسي سفیر وزل شو، بیا د جیتلو تکي او په وشتل شو او حتی دا چې راو تر ختم تل په دې معنی باندې چې دشمن دوست په افغانستان کې د سولې او مصالحې خبره کیږي او بیا په افغانستان په قضایا او کې د روسانو او د امریکایانو د دخالت او شمولیت خبره کیږي، نو مستقیما نو په واضح ډول باندې د ترکیې لپاره یو انتخاب پاتې دی چې د امریکا طرف ونیسي. قرار دی چې په سرجی کلو مثلا کې به د امریکا سره مخالفت لري، خو رسنه ده په بدو پر ترمن انتخاب دی. هغه دا چې وسنو د امریکا لپاره د سپین معنی لپاره انتخاب دیواز د سولې دراتک دی، په داسې حال کې چې روسیا غواړي چې افغانستان د امریکا لپاره وسنام کې صلح متلاشي کې طالبان ته حمایت ورکړي، یا فزیکی لحاظ باندې، د مخکې لحاظ باندې، او یا هم د مورال په لحاظ باندې. ولی فکر کوم عقیده لرم چې اوس په ټول معنا باندې د ترکیه او د امریکا ترمنځ رابطه تر دې ډېره غوره ده چې روسیه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسېږي او بالاخره سوله متلاشي شي. نو لنډه دا چې که چېرته موږ د دواړو هېوادونو یعنې درې واړو هېوادونو جلا جلا قضیې او رابطه سره روابط سره بحث کړو، په افغانستان کې د ترکیې دپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپلو لویو منافعو په خاطر باندې او په عین زمان کې د روس د تقوی یا د خدیا په لحاظ باندې چې هم په خپلو هېوادونو کې او یا هم په افغانستان کې دوی دپاره د خپودې خودلو ځای پیدا کېږي، نو مستقیما اگر قمار د شطرنج لوبه هم دا ایجاب کړي چې ترکیه د افغانستان قضیه کې عمده همکار نقش ولوبوي، ځکه چې که تاسې اصلا مطرح هم نه کوي وګورئ چې په افغانستان کې ترکیه تقریبا له یو میلیارډ ډالر زیات مصرف کړي دي. دا ترکیه هغه پیسې دي چې په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې تر ټولو زیات کومک کړی دی، زر پروژې دلته عملي کړي دي. چې تاسو دې علاقه ګورئ یا له تقریبا شپږ څلوېښت کال وروسته ناتګ افغانستان ته ګورئ، یا په 2010 کال کې ولسمشر غني چې بیرته لاړه او په ترکیه کې د سولې کانفرنس کې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې ترکیه علاقه لري او په عین زمان کې د فکر په لحاظ باندې او د هغې بهرنۍ پالیسۍ په لحاظ باندې افغانستان سره لري. د سولې په مسله کې داخلیږي او فکر کوم چې مسوره تمامه دی.
نو بله خبره خو دا ده چې د دومره کومکونو باوجود هغه ورځ یو خبر راغی چې شپږ سوه افغان مهاجرین د ترکیې نه وباسي، دوی فیصله کړې ده او نور هم دي د هغې نومونه لیکل شوي دي دوی هم پسې وباسي، او د دې دلیل بیا دا ولی دی چې د دغسې غیر قانوني مهاجرو چې د اغیزې نه راځي د دوی سره د تروریزم خطر او ویره راځي. نو یوه مسله چې ترکیه افغانستان او دغه نور ملکونه سره دوی دې ته اړ کېږي چې همکاري وکړي هغه د تروریزم مسله ده. په دغه برخه کې بیا تاسې د ترکیې او د روسیې اړیکو ته وګورئ چې دلته څنګه دوی یو بل سره همکاري کولی شي چې دوی ریښه په افغانستان کې بولي او پاکستان کې بولي. دوی هم کاری سمره مهمه ده. دغه
سره چې تاسو د افغانانو د حضور خبره کوي تقریبا په څو میاشتو کې توکي د شل زر مهاجر تللي دي، کله چې د شپږ سوه مهاجرینو د راتګ خبره نو دا یو پروژې خبره ده، دا اصلا په لوی دریا کې یو څاڅکي خبره ده. کله چې موږ د دوه هیوادونو ترمنځ خبره کوو موږ به د زر پروژو خبره کوو، موږ به د یو میلیارډ ډالر خبره کوو، موږ به د ولسمشرانو ترمنځ
دا خبره صحیح ده. انتظار خادم صاحب دا خبره صحیح ده چې دا دومره زیات شمیر نه دی د پروژو خبره مهمه ده د مرستو د میلیارډ ډالرو، مګر خبره ده چې دوی ویلي دي د دې سره د تروریزم خطر راځي دغه ته ترکیه ته او دنیا ته. نو زما مقصد دا ده چې دغه ایسا کې دوی همکاري سمره مهمه ده د تروریزم په مخنیوي کې.
استانبول په ایرپورټ باندې حمله وشوله، په استانبول کې په شاپینګ سنټر باندې حمله وشوه، پنځه نفر حمله شو، په نظامی کمکانوای باندې چې حمله وشوه د 15 کال فروری کې هغه کې نه هیڅ نفر حمله شو، دا تر په هوایی ایرپورټ چې حمله وشوه په دې کې 100 نفر حمله شو. کله چې تاسو د ایس کې یا د نظامی فوج خبره وکړئ نن نو درېش کال دې خاص درې ځل دوی کودتا کړی په خپل ذات کې ترکیه په لوی غمونو باندې اخته ده. دوی د سوریه سوریه یا د عراق تر دیواله د ایران سره دوی هم تاسو هم دارنګ د فلسطین د اسرائیل سره دوی خپل خبره دا په خپل ذات کې ترکیه ته دوه درس ورکړي. یو دا ده چې ترکیه وار د مخه د کوردانو له مطلق مقاومت او مقابلې او دښمنۍ سره اخته ده، او په دې کې د سیمه د هیوادونو روسیې او خاص په دې سره په امریکا د ملاتړ خبره هم کیږي. نو دغه د شپږ سوه نفرو راتګ اصلا دغه احتمالات دي چې ګواکې د دوی په حضور کې به په ترکیه کې امنیتي خطرات زیات شي او تروریزم سره به مرسته وکړي. ولې کله چې تاسو د ترکیې ټول هدف وګورئ، ترکیه وار د مخه د هغه لویو کودتاګانو د لویو انقلابونو په عین وخت کې د سیستماتیک او منظمو حرکتونو چې تروریزم پالي او یا هم هغه سوی دا دې لپاره مدګي لري. نو په لحاظ د شپږ سوه نفر ډېر خطر نشته جوړولی کړي، جوړي هم کې دوی به تحقیقات کوي او هغه کسان چې یا مؤثر نه وي یا هم د تروریزم سره شالید لري هغه به افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان حکومت هم په دې باندې پوهېږي چې که چېرته لوی اهداف ترلاسه کړي د هېوادونو ترمنځ دا خبرې به مني او دا اوس هم شاید روان دي.
ډېره مننه تاسو نه او بخی د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن موږ د افغانستان او ترکی په خپل منځي اړیکو او د سولې لپاره د ترکی په کوششونو باندې غږی وزکه ترکی ویلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره کوربتوب ته حاضر دی او چمتو دی کوربتوب کوي. دا چې د روسیې رول او نقش به په دغه زمان او دغه وخت کې څومره موثر وي، تاسو زمونږ د دوه درنو ملمنو نظریات اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي نادر خان کټوازی صاحب د خبرونه ویل بده د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب د خبرونه ویل مده تر اوسه تاسو د دوی نظر واورید. خبرونه د عمل لري او سود خې نور هم پاتې دي. نادر خان کټوازی صاحب تاسو نظر غواړو واورو، تاسو د طالبانو په برخه کې څه فکر کوئ؟ د سولې شورا لګیا د کوشش کوي چې طالبان دې خبرو ته وحسي، تر اوسه پورې دوی د جمهور رئیس اشرف غنی په د پلان په برخه کې نظر نه دی ورکړی. تاسو مخکې ویلي چې یو امیدواري شته. بلې خواته اندونیزیا کې هم همدغه پروګرام شروع دی. د اندونیزیا مقاماتو د کوشش وکړو سفرونه وکړل افغانستان ته چې د افغانستان او د اندونیزیا او د دینی عالمانو یو شورا جوړ شي او دوی فیصله وکړي چې دغه سولې خبرو ته طالبان څنګه حاضر شي. یقیني طالبانو لا اوسه پورې نه دی ویلي چې دوی به اول به دا پروګرام جوړ شي یا نه، دا یو خبره ده او دوی به پکې اشتراک وکړي کنه دا بله خبره ده. خو ستاسې عقیده څه ده؟ تاسې څه فکر کوئ څومره چانس دې شته چې د ترکیه او د اندونیزیا دغه کوششونه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې د سولې لپاره یو ورنۍ خو پیدا شي د خبرو لپاره د مذاکرو لپاره؟
بلې او جما غوړې
بالکل. او
د ترکی په خپل باندې خبرې وشوې د انډونیزیا بس بیل بس دا واغه ډیر مهم بس ده، ځکه چې په افغانستان کې څه کومه جګړه روانه ده. دوه ته د افغانستان وسوال مخالفین یا طالبان د مقدس جنگ یا د جهاد نوم ورکوي، نو په انډونیزیا کې چې هغه کومه غونډه کیږي هغه د دنیا عالمانو ده او دنیا عالمان به دا فیصله کوي یا دغه جګړه د اسلامي اصول سره سم ده او که یعنی جهاد ورته ویلای شو او که بغاوت ورته ویلای شو هغه به فیصله هغه کوي. مګر لبه د مرغ چې یو پاکستان تر اوسه پورې دې ته نه دا جوړ شوی چې په دغه غونډه کې د خپل عالمان یا دني سکالران چې دي په عالمان چې دي هغه دی ورولېږي او تر اوسه پورې هیڅ جواب د سولې شورا ته نه ورکړی. دومره اساسي خبره چې موږ تاسو باید له نظره ونه باسو، په افغانستان کې د نن هم دغه قوتونه دغه ځواکونه تر اوسه پورې موجود دي چې دغه ګټي په سولې کې نه تامینېږي، دغه ګټي په جګړه کې تامینېږي. هغه په دولت کې د نن هم ستاسو دولت دی باندې هم دي، هغه په یو نه یو طریقه باندې غواړي چې دغه خبرې سپوتاسي یا دغه خبرې ادب تنور چې نو په دې اساس باندې ایمان طالبان او دایله دا هغه طالبان چې واقعا ځانونه افغانان بولي، هغه طالبان چې دایي چې موږ په افغانستان باندې زلو خوږیږي، هغه طالبان باید چې د افغانستان په دغه خبرو کې چې یو قدم هم د سولې په خوا باندې اخیستل کېږي هغه باید چې دغه قدم واخلي. کمو یوازې د افغانستان د سولې شورا ته کېنو چې یاره د افغانستان د سولې شورا به دغه ټول کارونه وکړي دا نه کوي. کمو پاکستان ته کېنو چې پاکستان به دغه کارونه وکړي، پاکستان ختم دغه کار نه کوي. په دغه کې مسؤلیت طالبان هم عین مسؤلیت لري، یعنی طالبان باید چې د افغانستان د سولې لپاره دوی خپل غوښتنې وایي چې دوی غوښتنې څه شی دي. که چېرته چې دوی غوښتنې د افغانستان حکومت رد کړي او د دوی مشروع غوښتنې د افغانستان حکومت نه منلي، لږ تر لږه د افغانانو ته خو به دغه معلومه شي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې سوله وکړي. اوس خو طالبان هېڅ دغه ته نه اجرېږي چې دوی هغه د دوی غوښتنې څه شی دي. دوی یوازې له دې پرته چې خارجان دي له افغانستانه ووځي، خارجان یې چې امریکا طالبان دې تسلیم شي موږ له افغانستانه ووځو، نو لا هم افغانانو سره دغه یو فکر دا چې دا یو بل سره تقویه کوي، د یو بل ته پاس ورکوي. دلته خارجان دي طالبان په مرسته پاتې دي او طالبان د خارجان په مرسته باندې جنگيږي. طالبان که چېرته رښتیا غواړي طالبان په دوه غونډو کې د ما په نظر باندې طالبان باید برخه واخلي او موږ باید ورته خوشبینه ووسو، ځکه چې دغه هر خبر هر لوی نقطې څخه شروع کیږي، هر عمل لوی نقطې څخه شروع کیږي، اول قدم اخیستل کیږي. هدف ته اول قدم نه رسیږي که موږ د هدف په لور باندې مثبت اول قدم واخلو. زه ورته لمن یم.
ډیره مننه محترم انتظار خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه سي پریکړه چې مثلا ديني عالمان انډونیزیا کې راټول شي؟ په خو هم دغه سي ديني عالمان او شوراګانو پریکړه کړې دي، خو د سي نتیجې نه دا ورکړي کنه جنگ غو د ادامه لري، او دا ځلې د سولې د کوششونو لپاره د امریکا ستراتیژي په منطقه کې دغه ټول حالات سره د دې چې د انډونیزیا کانفرنس هم شي او دا وایي چې دا جنگ ناروا دی، فکر کوئ چې د سولې د کوششونو په کوم ځای ته ورسیږي؟
که د سعودي عربستان د تجمعات امام هم دا خبر وکړي چې په افغانستان کې جنگ ناروا دی، نو فکر نه کوم چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کې خوند شي، مګر دا چې عیني حقایق سره وګوري دلته د جګړې وسایل او تمویل بند کی، دلته د جګړې د استخباراتي معلوماتو سرچینه بند کی، دلته د پاکستان سره پرداسې حساب باندې خبره وشو چې نو د افغانستان په جګړه کې د دوی د همکارۍ شونه او په یوه وخت کې د نړیوال ټولنې په دوی باندې د مطلق تجارتو رامنځته کېدل او واردېدل، کدا خبرې مطرح نشي اصلا د انډونیزیا کانفرنس معنا نشته لرلې. کوم د افغانستان جګړه او د افغانستان په دغه خاوره کې د جګړې تر شا درې څلور د لایلو ګورو، یوې عقیده ته وغم 50% خلک دي چې 50% جګړه مار دي چې داخلي پر دنیا باندې د افغانستان جګړه پر مخ باندې وړي، نو دلته د سیاسي قدرت مسله همدارنګه د غربت مسله او په څنګ کې د شهید توکو مسله او د فساد مسله، دا مسایل چې په کور دننه باید حل شي، په سیمه کې باید حل شي، د دنیا په سطح باندې حل شي. اوس د انډونیزیا کانفرنس په یو وخت کې د ازبکستان او تاشکند ناسته همدارنګه د ترکیې دغه منځګړیتوب او داسې نور ډېر زیات مختلف فکټورونه او مختلف هېوادونه به وګوري چې خپله همکاري اعلان به وکړي د افغانستان په د سولې په مسله کې. زه عقیده لرم چې اوس نو حالات برابر شوي دي او داسې حرکتونه به کېږي او صلح به راځي، د ثبات مسله بیا هم د سوال سره مخ ده.
بله، تاسې دغه د اداري فساد او د نور مسلو ته اشاره وکړه، دلته یو خبره خپل نادر خان کټوازی صاحب وکړه چې داخل دننه په ملک کې داخل یعنی په حکومت کې داسې کړی شته دی، داسې کسان شته دی چې د هغوی منافع په سوله کې نه بلکې په جنگ کې تمویلېږي. دا څومره غټ عنصر دی د سولې د راتلو په راتلو لپاره یا د هغې مخنیوي کې؟ کدا نور مسالې حل شي چې bale میرا بني
او د ټولو مسلو یا د ټولو ستونزو مور هغه اداري فساد ته او په یوه وخت کې د افغانستان د حکومت په داخل کې او د حکومت نه بهر د اپوزیشن ترمنځ د سولې او جګړې او توسو او دشمن او همدارنګ د نړیوال تورن سره هم دا مسله مطرح ده چې له واحد تعریف نه موجود او یو واحد غږ نه موجود. نو دوه رقم سولې دي، یو فزیکی سولې ده یو رواني سولې ده. فزیکی سولې په تعلیف سره کیږي، مګر تاسو پوهیږئ چې د دنیا پر مخ باندې ټول تجربې دا ښیي چې 50 سلنه ټولې د سولې معاملې په لس کالو کې لمنځه تللې دي او بوسنیا یې ښه مثال دی. دا ځکه چې په کور دننه لاغه تلفیق او توحید اعمال او افکار نو موجود. نو کته واځي صاحب غوړه خبره کوي، هغه دا دی چې تلته تر څو د حکومت په دننه کې هغه عناصر چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني یا همدارنګ د صلح وجود او خاص کر د بیکاری وجود دا تر ټولو غټ لامل دی. نو کله چې موږ د جګړې د تداوم خبره کوو، خو څوک به ټوپک به وګوري او جګړه به کوي، نو دې په خاطر باندې چې بیکاری دا غربت دی، فقر دی، همدارنګ د حکومت او د خلکو ترمنځ تر یو حده پورې د فاصلو ایجاد دی او شتون دی، دا ټول د بایز ګرځي چې هم جګړه مته تداوم کوي او هم د جګړې د نروسته زول خبرې د سوال او خان سره مخامخ کوي.
ډیره مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام پای ته رسیږي. زمونږ دوه میلمنو انتظار خادم صاحب نادر خان کټوازی صاحب په دې باره کې خپل نظر څرګند کړ چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب د پاره هڅې کوي، د دې هڅې به څومره مهمې وي، د نړیوالو هڅې د ګاونډیو ملکونو د افغانستان او همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې چې طالبان د سولې خبرو تازه شي، په دې مسلو باندې تاسو زموږ د ملمنو نظر واورید. درنو ملمنو، تاسو دواړو نه ډیره مننه چې خبرونه کې برخه واخسته. په مخ همخه قدرمن اوریدونکو، تاسو هم په لوی خدای سپارم. په مخ همخه.